د مشال ریډیو په خبري غړی کې د خپل قربا اسلام مومند سلامونه مني. وخت شوه دی شپږ بجې په د خبري غړی کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به د میرلیوی د غراز د پاکستان هند ترمنځ پښکړه هم راپور لرو. نور هم ډېرې موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. میرلی کی په ډرون بیت کې د ماشومانو د وژنې خلاف حالت دوام لري. اسلام آباد د هند یو سفارتکار ته د پاکستان پر خودو امر کړی. واشنگتن کې د اسرائیلو سفارت دوه کارکونکي په ډزو وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان په امیرلی کې ځای ولس په ډرون بریډ کې د څلورو ماشومانو تر وژل کېدو وروسته احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. د پرلت یو مشر مولانا بیت الله نن د مې په 2 پرلتوالو ته په وینا کې ویل چې حکومتي او پوځي چارواکو سره په جرګو کې یې ویلي چې تر هغو دغه ماشومان نه خښوي تر څو چې د دوی وژونکو ته سزا نه وي ورکړل شوي. د پرلت یو ګډونوال عادل دول نن بیا مشال ریډیو ته وویل باید تر دې دمه د پوځ مشر پرلتوالو ته ورغلی وي.
پکار خدا و چې اوس کور کمانډر او آرمی چیف راغلی وی دې پرلت ته او مونږ له دا ډاډ راکړی وی چې نور دلته چې کم د کولیټرل ډیمیج دی یا بے گنا خلک ټارګیټ کیږي دغه به مونږ نه کوو. هغه الټا دا بیان ورکړی و چې دا چې کم ډرون دا مونږ نه دا کړی طالبانو کړی دا.
د برسال کې دا چې د میرلی پلتوال وای د مې پر 19 د شمالي وزیرستان په هرمز سیمه کې د پاکستان پوز په ډرون بیت کې د یو کور څلور ماشومان وژل شوي او دوه میرمنې او یو ماشوم جوبل شوي. پلتوالو د مې له 19 رهیسې د وژل شوو ماشومانو جسدونه د میرلی انتظامی او پوځي کې مخې ته د احتجاج په توګه ایښي دي. بلبلو د پاکستان پوز او د اماړیکو دفتر ایس پی آر د مې پر 20 په خبره کړې بیان کې ادا کړي چې هغه برید د پاکستان پوز نه بلکې وسلوالو طالبانو کړی خو تر اوسه لا هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پوځ دغه چارواکي د اعدام په غبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستان وایي په اسلام آباد کې یې د هند سفارت یو ډیپلوماټ ناخوښه کس ګرځولی او امر یې ورته کړی چې په یوه شواروس کې دننه دی له پاکستانه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مه پر 20 د خبر په ورکولو سره ویلي چې هندي سفارت کار ته یې د مشکوکو فعالیتونو له امله د شړلو امر کړی. وزارت په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو لیکلي دي چې د هند سفارت ناظم العمور گیتیکا سروستاوا یې د مه پر 20 ورغوښتې وه او په رسمي ډول یې ورته د سفارت د یو ډیپلوماټ په اړه ویلي وو چې په 40 کې دی له پاکستانه وځي. پاکستان هندي سفارتکار ته تر هغو وروسته له اسلام آباده د وتلو امر کړی چې په یو ورته اقدام کې هند 13 په نوی دلی کې پاکستانی نظم العمور وروغوښت او د یو پاکستانی سفارتکار په اړه یې ورته وویل چې د هند له خاورې دی په 40 کې وځي. تبر سال کې دا چې د هند او پاکستان ترمنځ د مې په 10 اوربن وشو. د کراچۍ ترانسپورټرانو اتحاد یو دړکه کړې که غوښتنې یو نه منل شوې نو ټول هیواد ته به د تیلو ترسیل بند کړي. په کراچۍ کې د بېلابېلو ترانسپورټرانو اتحادیو مشرانو د مې په 20 تر خبري غونډې وروسته مشال ډیو ته وویل چې حکومت ته یې د غوښتنو پوره کولو لپاره 30 ساعتونه ورکړي دي. د یونایټیډ ګوډز ترانسپورټ مشر غلام یاسین خان مشال ډیو ته وویل چې د سند په مورو سیمه کې بلبګرو مظاهرچیانو د 2 لسګونه ماړونکو ګاډو ته تاوان اړولی. نوموړه زیاتوي حکومت دی باید دغه تاوان ازاله ورکړي. تبر سال کې دا چې د مورو سیمې د پولیسو ډی ایس پی محسن رضا مشال ډیو ته وویل چې د ناقانونه سندي ملت پاله تنظیم جی سند د قومي محاذغړو پلویانو د مې په 20 د احتجاج پر مهال په قومي لویه لاره روان ګڼ شمېر ماړونکي ګاډي وسوځول. د یادونې وړ ده چې د جی ایس ان قومي محاذغړو پلویانو دغه احتجاج پر اباسین د 6 نهرونو جوړولو پروژې خلاف کړی وو. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې د بودیجې د کموالي له امله به شاوخوا 5.5 میلیون افغانان چې زیاتره ښځې او جونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د یادې ادارې د افغانستان څانګې د مې پر 20 پر اکس لیکلي چې په لرو پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه مجبور دي چې خپلې دروازې وتړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له امله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% روغتیايي مرکزونه د روان 2015 کال تر جون میاشتې پورې د بندېدو له خطر سره مخ دي. دغه سازمان ویلي وو چې د روان کال د مارچ تر 16 نیټې پورې 118 روغتیايي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله بند شوي دي. او د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې د اسرائیلو سفارت دوه کارکونکي په ډزو وژل شوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې د مې پر 28 مسخوتن مهال په واشنگتن کې د یهودي میوزیم مخې ته یو وسلوال کس چې فلسطین ته ازادي ورکړې نارې یې وهلې. د اسرائیلي سفارت پر دوه کارکونکو یې ډزې وکړې او هغوی یې وژل. د امریکا ولسمشر د بریتا سخت غبرګون ښودلې دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروث ټولنیزې شبکې په خبره کړې بیان کې ویلي دا وحشتناکې وجنې چې په ښکاره توګه د یهودو ضد کرکې پر بنسټ شوي دي باید سمدستي ختم شي. د واشنگتن د پولیسو مشر خبریالان ته وویل برید یو مشکوک کس کړی چې اوس د دوی په ولکه کې دی. هغې زیاته کړه چې د مشکوک کس نوم الیاس رودریګز دی، عمر یې 10 کاله دی او د امریکا د شیکاګو ایالت اوسیدونکی دی. د اتر دې محل مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په بریدونو کې د ماشومانو د وجنې مخنیوي څرنګه کېدی شي.
دا پیښې زه نظر لرم چې دا ځکه کېږي چې زمونږ ریاست پردي جنگونه په سر اخیستي دي. د دې خاتمه زما په نظر کې بې ګام بدایي چې مونږ د سمرجي قوتونو د پردو جنگونو نه راوځو.
او دا به هم وایي چې په سند کې د ګاډو ډرایوران وایي د یو تنظیم لخوا د احتجاج پر مهال د دوی لسګونه ګاډو ته تاوان رسیدلې.
گاڑا کوئی گاڑا اوسو دو اگر منے لوٹ مارم کڑے دا کھا دے وڑی دی نورا گاڑیو پار سے کھلاو کڑی دی. مونگ گورنمنٹ دا اپیل دا چے دا مونگ چے سمر تاوان رسے دلے دا مونگ تا درد ازالاو کے.
او دا خبر پختونخوا سیاد کار کون کو دا خپل غختن لپارا احتجاجی پر لگ پیل کڑے.
مزدورم چې مزدوری وکې نو ماخام خپل بچو لا دیاړي خو یې سګه زمونږ د دیاړي مان بدتر حالات دي.
نور هم بشمن موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسې خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځای ولس په ډرون برید کې د څلورو ماشومانو تر وژل کېدو وروسته احتجاجي پرلت دوام ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د مې پر 19 د شمالي وزیرستان په هرمز سیمه کې د پاکستان پوست په ډرون برید کې د یو کور څلور ماشومان وژل شول او دوه مېرمنې او یو بل ماشوم جوبل شول. پلتوالو د مې له 19 راهیسې د وژل شوو ماشومانو جسدونه د میرلي انتظامي او پوځي کې مخې ته د احتجاج په توګه ایښي او شمالي وزیرستان ته دننه او بهر تلونکي لارې تړلې دي. هغوی وایي چې احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو حکومت او پوځو پوخ ډاډ نه وي ورکړی چې د عملیاتو پر مهال به د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام کوي. بل پلو د پاکستان پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر د مې پر 28 په خبره کې بیان کې دا کړي چې هغه برید د پاکستان پوځ نه بلکې وسلوالو طالبانو کړی، خو تر اوسه لا هیڅ وسلوالې ډلې د پوځ دغه چارواکي د ادا په غبرګون کې څه نه دي ویلي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
میرلی کې ځایي خلکو د غلطه په ډرون برید کې وژل شوو څلورو ماشومانو د وژنې ضد احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. حکومت فوزنه د پیښې پلټنې او انصاف غوښتنې کړې. احتجاج کوونکو وژل شوي ماشومانو مړی د میرلی انتظامیه او پوځي کیمپ مخې ته ایښي. د وزیرستان دننه او بهر نه تلونکي راتلونکي ټولې لارې سړکونه یې تړلې. پرلتوال وایي چې د وژل شوو ماشومانو مړی یې بکسونو صندوقونو کې پاخه خوندي کړل چې تر ډېرې مودې یې احتجاج کې له ځان سره کیدی تر څو چې حکومت فوزنه مطمئن نه وي. دغه پرلت وروسته له هغې چې د مئی په 19 د دوی په وینا هرمز سیمه کې پاکستاني ډرون نه ویشتلې شوې توغندي د یو کور څلور ماشومان ووژل، دوه ښځینه یو بل ماشوم ژوبل شوې. خو بل طرف فوز د خلکو دغه دعوو تردید کړی او وایي چې د فوز په ډرون برید کې نه بلکې د وسلوالو لخوا ویشتلې شوې توغندي دغه ماشومان ښکار شوي. د پرلت یو مشر او اتمانځای جرګې ویان مولانا بیت الله د غلطه پرلت ته وینا کې وویل چې حکومت فو سره جرګه هم کړي خو ورته په ډاګه دې کړي چې آیا دا ماشومان دي که ترهګر دي، مړی به هم داسې پراته وي، پوخ انتظام یې کړی.
جرګه ورسره کړه خو دا ویل چې تاسو یو چې ثابتوي چې دپلوم کې بچای دا تنیش کو جلاس نه جوړ کړ کسل سپیشل امشر نه جوړ کړو اره ورسی سارا د مړې دا یو تصدیق چې اوسر ته وسایا چې بشد درد سمړي دی او دمو په دې په کسو نه نوم ارتاو کا چې دا سیک دی و اس اینده په عمل ارتاو زایدا چې مو کې فرض په قانون شو دی تو سفارس دی په قانون په دایره شي په قاعده کې او په ثبوت نوم دی دا شخوی نه
نمیر علی اوسیدون کے سیاسی مدنی فعال عادل داوڑ مشال ریڈیو تا وویل چه پکار خدا وا چه فوزی چارواکی ورغلی وے دوی تا ڈاڈ ور کڑے وے دوی خدا پیشہ ہم نہ مانی تر سوچ دا پیشے ککڑو تا سزا او متاثر کورنئی تا انصاف نہ وی ملاو شوے ہم دا غلط بای پلتے وحلے وی
پکار خدا وا چه اوس کور کمانڈر او آرمی چیف راغلی وے دے پر لتا او مونگ لے دا ڈاڈ رکڑے وے چه نورا دلتا چه کم دا کولیٹرل ڈیمیج دے یا بے گناہ خلق ٹارگیٹ کیے گی دا گا با مونگ نہ کاؤ آغا الٹا دا بیان ورکڑے وچ دا چه کم ڈرون دا مونگ نہ دا کڑے طالبان او کڑے دا دا دینا مخ کی چه زمونگ پا میرلی یا میران شاہ باندے کم ان دا توپ او دا ٹیمکونو چه کم بمباریان شوی دی او پکے بزرگونا خلق بے گناہ شہیدان شوی دی دا واقعین او دا مسئلین دا زان خلاص اول دا ریاست چه کم دے دا گا زڑا فرمولا دا نو پکار دا چه دا خلق سیریس واخلی او دا خلق بتر اغو پوری ناسوی چه کم شایدان بچیان دی دا غیطا انصاف نوی ملاو شوی مونگ لده سوک گارنٹی را کی چه بیا با مونگ نو وجل کے بو زکا چارا او رس کلا مونگ تا لیب وجنی کلا میں فوجی وجنی او دا دیو میرلی نا لی بطری جوڑا کڑی دا دا وزیرستان نا کتلگا جوڑا کڑی دا
دا پاکستان فوز اماری کسانگی آئی ایس پی آر دا مئی پا یوویشتما جاری کڑی خپل بیان کے ویلی چه دا مشومانو وجنا پاکستان فوز سر ڈرون برید کے تڑل بے بنیاد خبر دی او دا ترهګرې ضد جګړې د فوز کاروایو ناکامولو هڅه ده وسله وال عامه بدۍ کې خلک د ډال په توګه استعمالوي بیان کې دوی ویلي چې د دې پیښې ککړ به انجام ته رسوي د فوز لخوا دغه رسمي بیان وړاندې میرام شاه کې د فوز جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستي هم مشال ریډیو ته ویلي ول چې دغه ماشومان د فوز په ډرون برید کې نه بلکې د وسله والو لخوا شوی برید د توغندی ښکار شوی دی فوزی چارواکو د دې وړاندې هم په خپلو بیانونو کې ادعا وکړه چې وسله والو زید یې د غلط عملیات روان دي خو دا ملس خیال ساتلې شي د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته ویلي چې د مشرانو جرګه یې لګولې په منځ کې لګیا ده هڅه کړي چې ستونزه هواره کړي او پر لتوال مطمئن کړي خو لا هم مذاکراتو نتیجې نه دي ورکړې بل تر پر لتوال وای چې دا لومړی ځل نه دی بلکې په وار وار یې ډرون بریدونو کې عام خزینه ماشومان د مرګ ژوبل سره مخ کیږي چې حکومت مذاکراتو کې خپل ډاډ هم سوزله ورکړي چې نور به عام خلک ناغزمن کیږي دوی د پیښې پلټنې غواړي او د پیښې ککړو ته سزا او اغزمنو لا انصاف غواړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو دغه سم دغه موضوع کې پاتې کیږو د ومن نشل ګوند د پاکستان پر ریاست غ کړه چې د شمالي وزیرستان په مرلي کې د شوی ډرون برید دی پلټنی او شو زمور کسان ته سزا ورکړل شي د ومن نشل ګوند مخکخه میابته روسین د پاکستان پر سنیو اهم نیوکه کړي چې د بلوچستان او پښتنو سیمو خبرونو ته په خپل خبرونو کې ځای نه ورکوي د ورځ حال کې دا چې د مرلي خلکو په وینا د می په 19 د شمالي وزیرستان په هرمس سیمه کې د پاکستان په اوس پر ډرون برید کی د یو کور څلور ماشومان وجل شول دوه مېرمنې او یو بل ماشوم جوبل شول بل بل د پاکستان پوز د امریکا دفتر ایس پی ار د مې پر یو شتمه په خبر کړ بیان کې دا کړي چې هغه بری د پاکستان پوز نه بلکې وسلول طالبانو کړي خو تر اوسه لا هیڅ وسلول ډلې د پوز د چارواکي د ادا په خبرګون کې سند ویلي مې په خبر حسین یاد څرګندونې په کوهات کې به غونډه ته په خپل وینا کې کړي دي راځي چې د غلام غوس په دې ریپورت کې واورو
عوامی نیشنل ون له حکومت په شمالي وزیرستان کې د هغه مبینه ډرون برید د پلټنو غوښتنه کړې ده چې په کیسلور ماشومان وجلې شوی وو او د هغې وروستو ځایي ولس سره د مړو په میرالی کې په احتجاجي پرلت ناست دي د عوامی نیشنل ون صوبایي مشر میا ابتخار حسین د مئی په یوویشتمه په کوهاټ کې په یو خبري کانفرنس کې د دغه پیښې د آزادو او رڼو پلټنو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې سرنګ په ځینو نورو پیښو کې حکومت اغیزمنو کورنو ته په کروڑونو روپو مالی مرستې ورکړې دي نو هم دغه رنگ دی د شمالي وزیرستان دغه اغیزمنی کورانه ته مالی مرستي ورکړي شي
چې ظلم کیږي زیاتې کیږي نو چې زما په خاوره ماشومان لکه د فلسطینیانو غونټه قتلېږي او دغه د تاسو سکنيشته نو دا صوبې حکومت مرکزی حکومت اسټابلیشمنت د دې نوټس والی او چې د دې کې څوک مولويستي هغه د سزا ورکړي دا راځي چې دا په واکه کې شهیدان ستاسو مطلب چې کوم ځای کې څوک شهید شي نو کروڑونو ورکړي لس کروڑم پکې راځي او بل مطلب ډېر نو مو خوشحالي کو چې ارزه کې شهید هغه ته پیسې ملایږي خوشحالي کو خو د پښتون بچي هم مطلب بچي دی کړ دا انسان دی نو چې دې شهید کیږي د ټولې مطلب نه ملایږي
میا ابتخار حسین په ملکی رسنیو هم سختي نیوکه وکړه چې د بیګونا ماشومانو په وجنه او په ردی عمل کې د ځایی بولس په دومره لوی پرلتی سترګي پټې کړې دي او په پاکستانی رسنیو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مسلو ته ځای نه ورکړې کیږي
سلور پکې ماشومان دي چې درې پکې سکرونه دي دوی چې کم دینو زنانه پکې زخمیان دي او مور چې کم دینو د غم نه لکه مړه شوې ده د دینه خو غټ غم نشي کېدی په یو کور په یو دغه باندې داسې به څومره واقعیت شوي خو دا خو یو ماشومانو د ماشومانو په حواله د خلکو همدردي ونو خلکو یو بل سره شیر کو ښکاره کړ د بدقسمتۍ نه زموږ میډیم پې خاموش ته سړی سوچ کوي چې وړه نه وړه واقع شي نو زموږ نیشنل میډیا مطلب چې لګیا وي نو کم سے کم چې دلته واقع شي نو دا ولې خلک نه خبري دا خو کېدی شي چې یو ظلم وشو کم سے کم دا غینه خو د خلک خبر شي
د روانو چارو سهرون کې او شینون کې هم په دې نظر دي چې په رسنیو کې د ترګرۍ او پوزی عملیاتو نه متاثره د پښتونخوا د لری پروتو سیمو دولت د ستونزو حل کولو او د دوی غوښتنې چارواکو ته په رسولو کې پاکستانی رسنۍ خپل فعال کردار نه لوبوي په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
رسنۍ میډیا په پاکستان کې بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې انتهایی کنټرول ده دلته کې چې کوم سرکاري رسنۍ دي او پرایویټ یا نیجی رسنۍ دي هغه ټولې حکومت د خوښې خبرونه ورکوي د حکومت او د ریاستي ادارو خوښه نه ناغې ته غي وزن نه ورکوي اوس حالت دا دی چې دلته کې څلورم پنځم ورځ ده وزیرستان کې ډرون حمله شوې ده ماشومان پکې مړه دي خلک د مړو سره په احتجاج دي د لاشونه یې غښې دي د سړک په غاړه او دلته کې پر پاکستانی رسنو کې دغه هیڅ قسمه خبر نشته
یاد دی وی چې د مئی په 19مه د شمالي وزیرستان په هورمز کې په یو بریټ کې سلور ماشومان وجلې شوی وو او ځایی ولس تور پورې کړی وو چې دا د پاکستانی ځواکونو لخوا یو ډرون بریټ وو خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د مئی په 21مه په خبر کړي یو بیان کې د ځایی ولس ته تور رد کړی وو خو عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې دا بریټ کده هر چا لخوا شوی وي نو پکار ده د دې کره پلټنی وشي او ټول معلومات د ولس سره شریک کړي شي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو دې ته چې په بلوچستان کې حکومتي او نورو ګوندونو د سکول پر بس بریټ په سختو کې غندلې دي چارواکي وایي د مې پر 21مه د بلوچستان په خوزدار کې په ځانمرګي بریټ کې د سکول د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي بلخه په غبرید کې 38 کسان جوړل شوي هم دي د بریټ زموري لا چا نه دمدلي نور تفصیل د سمات شبنم په دې راپور کې
د بلوچستان په لوتمیشتا خوزدار سیمه کې شونځي ته د زده کوونکو وړونکو بس چاودنه باندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپل خبرګونونه شوډلي او پیښه غندلې ده د یادې پیښه پړه د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د مئی پر 28مه مشالېړو ته وویل
دا خبره سبا کړې ده چې موږ د شتګرتی خلاف بیا تر ماشومانو باندې دا خو اسکول بچان دي په دې کښې د هر چا بچی بلاري که ده سره یو څوک مثال د چا سره اختلاف لري نو هغه په دې باندې دغه نه نه دغه کېږي خلکو بچیان څوک وژي او دا ډېر دغه کار دی غیر انساني اسلامي کار دی په کار دی دې سوله مزمت وسي په کار دی چې د دې خلاف مطلب حکومت چې دی هغه د دې پلټنه وکړي او هغه اصلي ځای و دغه ته ورسېږي.
د خوزدار د پیښې وروسته د مئی پر یویشتمه د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف او د هغه سره د وفاقي کابینې غړي او د پوځ مشر فیلډ مارشل سید اسیم منیر کوټې ته راغلل او هلته یې په سیمچ روغتون کې پر ژوبل سوو ماشومانو پوښتنه وکړه او د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي هغوی ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. د بلوچستان وزیر خوراک نور محمد عمر د مئی پر 22مه مشال رټول چې د خوزدار پیښه یو دردناکه پیښه ده چې دا ډول کړه د بلوچ او پښتون په روایت کې نه راځي چې ماشومان په نښه کړل کېږي. دغه خبره چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د بلوچستان حکومت هلې ځلې روانې دي.
پر بارڈر روان دی جنگ پر کنیکشن دا اسی دا بندوبست ری ایکشن به ضرور دی به پات باندې سره خلک دا پر انجام ته برسي.
د خوزدار پیشه پر یوشتمایی هغه مال رامنځته سوه چې د خوزدار زیرو پوینټ رخشان هوټل سره نږدې و ښوونځي ته د زده کوونکو وړونکی بس تیرېدی او چاودنه ورباندې وسوه. د وزیر اعظم آفیس لخوا په جاري سوي اعلامیې کې ویل سوي چې د خوزدار په پیښه کې د نه دېرشو ماشومانو په ګډون 350 کسان ژوبل سوي دي چې په هغوی کې د 8 کسانو حالات مرګ ژوبله دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپرست بوکټي د مئی پر 23مه خبري غونډې مهال ویلي وو چې په وژل سوو کسانو کې یو د بس چلوونکی یو ساتونکی او درې زده کوونکي دي. د خوزدار د پیښې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. تر دې وړاندې د مئی پر 18مه په خوزدار کې د ریویز پر امنیتي پوسته په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل سوي وو چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. په تیرو میاشت کې په بلوچستان کې یو شمیر بریدونه او چاودنې سوي دي چې په هغوی کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هغوی زیاترو بریدونو ذمواري بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې منلې دي. په بلوچستان کې د رواني نامنۍ په اړه ګڼ سیاسي ګوندونه د امن خوندي ساتلو غوښتنه کوي خو د پاکستان حکومت او پوځ په بیا بیا ټینګار کوي چې د بلوچستان په ګډون یې په نورو سوبو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان ساتلي دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو له دمې مخکې تاسې د صمد شبنم په راپور کې واورېدل چې د بلوچستان خوزدار ضلع کې د مې په 23مه د آرمی پبلک سکول په یو بس زنمرګي برید کې د څلورو زده کوونکو په شمول 15 تنه وژل شوي او دغه راز ګړ جوبل دي. دغه راز د پداسې حال کې دا چې د مې په 19مه د شمالي وزیرستان په هرمه سیمه کې په ډرون برید کې د یو کور څلور ماشومان وژل شوي او دوه میرمنې او یو بل ماشوم جوبل شوي. له دې وړاندې د مې په 19مه د بنو په جانیخیلو کې په ډرون برید کې وه ښځې او اته ماشومان جوبل شول. دا چې د ترګرۍ ضد بریدونو او شخړو کې ماشومان په نښه کېږي د دې وجه څه ده او دا راز دا قسمه پیښې د ماشومانو په ذهني وضعیت باندې څومره اثرات غورځوي تفصیل د خالد نیاز په دې راپور کې.
د 19 مئی راهیسې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ډرون بریدونو او ځانمرګي برید کې اته ماشومان وژل شوي او یو 50 چوبل شوی دی. تازه پیښه د مئی په 21مه د بلوچستان خوزدار ضلع کې شوې ده چې پکې د سکول یو بس کې ناس ماشومان په نخه کړل شوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی تر مخه په دغه برید کې د سلور زده کوونکو په شمول شپږ تنه وژل شوي او 2 ماشومان جوبل شوي دي. دوی تور پورې کړی چې د دغه برید په شا د هندوستان لاس دی. د سیاسي ګوند ملي جمهوري غورځنګ د خیبر پختونخوا ویان جمال داوړ په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي، په شمالي وزیرستان کې روان د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېر بې ګناه ماشومان او ښځې وژل شوي دي. دی وای ریاست پردي جنگونه په سر اخیستي دي.
دا پیښې زه نظر لرم چې دا ځکه کېږي چې زمونږ ریاست پردي جنگونه په سر اخیستي دي. د دې خاتمه زما په نظر کې یو څو ګامونه به پورته کول وي که مونږ غواړو چې د دې هر څه خاتمه وشي. لومړی ګام به دا وي چې مونږ د سمرجي قوتونو د پردو جنگونو نه راوځو. دویمه خبره دا چې په دې ملک کې هر یو اداره د آئین په مطابق په خپل ورکړې چوکاټ کې خپل کار ترسره کړي. دلته مطلب جمهوریت په اصلي شکل کې بحال شي او دلته مطلب په خپلو وسایلو په خپل اقتصاد باندې تکیه وشي په ځای د دې چې په واره قانوني باندې زمونږ تکیه وي.
د یادونې وړ ده پاکستان کې د ترهګرۍ ضد روان جنگ کې ماشومان وخت په وخت په نخه کیږي. په کال 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې هم برید شوی و چې پکې 144 کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره زده کوونکي ول. په دغه زده کوونکو کې د چارسدی نور الله او اسد الله هم شامل ول. د وژل شوي نور الله او اسد الله مور مشال ریډیو ته ویلي، لس کاله تیرېدو باوجود دوی ته انصاف نه دی ملو شوی. دې تور پورې کړی چې حکومت او نورې متعلقه ادارې د ترهګرۍ ختمولو کې سنجیده نه دي، ځکه ماشومانو باندې هم بریدونه دوام لري.
لس کاله وشو مونږ اوسه پورې د انصاف په تالاش کې ګرځو او دا هم د هغې کړیانې دي. کله په یو خبره او کله په بله خبره، کله دماکی دي او کله دغه دي چې د ای پی ایس شان محفوظ سکول ته دهشتګرد راتلی شي نو بس ورته څه سیز دی. دا ارس مونږ وزه په بار بار هر ځل دا خبره کوم چې دا دهشتګردي به جاری وي، ځکه چې د دې دهشتګردۍ په اړه کې زموږ محافظان، زموږ حکمرانان او زموږ منصفان هغه خپل بزنس کوي، هغه خپل جیبونه ګرموي، هغه خپل کاروبار کوي، هغه خپل کورسي ساتي. کله دا هغه د ذاتیات ته اوتل کنه نو زموږ هیڅ دښمن نشته.
که څه هم سماجی فعالان او ځای اولس دا تورونه لګي چې په میرامشاه او بنو کې ډرون بریدونه د پاکستان فوج کوي، ولی د پاکستان فوج د عامه اړیکو دفتر آئی ایس پی آر د مئی په 21مه په خپور کړي بیان کې ادغا کړي چې هغه برید د پاکستان فوج نه بلکې وسلوالو طالبانو کړی دی. بیان زیاتی وسلوال عامه آبادی کې خلک د ډال په توګه استعمالوي او دوی د عام اولس او فوج ترمنځ نفرت پیدا کول غواړي. تر اوسه لا هیڅ وسلوالی ډلې د فوج د دغه ادغا په خبرګون کې سندي ویلي او نه هم مشال ریډیو په خپلواک ټول د دې پخلی کولی شي. د پیښور آرمی پبلک سکول بریدرستا د پاکستان سیاسي او فوجي مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کامی تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و. د دې ترڅنګ په هیواد کې د 500 لسزا بندیز هم پورته کړو. د کال 2015 په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو په ضد مقدمو لپاره ځانګړي فوزی عدالتونه هم جوړ کړل. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د غوږی ستې رسنی مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو وخت شبې شپږ نیم بجې تاسو د مهمو خبرو لنډیز وړاندې کوم.
د
شمالی وزیرستان په مېرلي کې ځای ولس په ډرون برید کې د څلورو ماشومانو تر وژل کېدو وروسته احتجاجي پرلتا دوام ورکړی دی. پرلتوالو د مې له 19مې راهیسې د وژل شو ماشومانو جسدونه د مېرلي انتظامی پوځي کې مخې ته د احتجاج په توګه ایښي دي. پرلتوال وایي د مې په 19مه د شمالي دوستان په هرومه سیمه کې د پاکستان پوځ په ډرون برید کې د یو کور څلورو ماشومانو وژل شول او دوه مېرمنې او یو ماشوم جوبل شول. پلبل د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر د مې پر 21مه په خبره کې بیان کړه کړي چې هغه برید د پاکستان پوځ نه بلکې وسله وال طالبانو کړی، خو تر اوسه لا هیڅ یوې وسله والې ډلې د پوځ دغه ادعا په غبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستان وایي په اسلام آباد کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ ناخوخه کس ګرځولی او امر یې ورته کړی چې په یوه شباروس کې دننه دی له پاکستانه وځي. د پاکستان د بونو چارو وزارت د مه پر 21مه د دې خبر په ورکولو سره ویلي چې هندي سفارتکار ته د مشکوکو فعالیتونو له امله د شړلو امر کړی. وزارت په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د هند سفارت ناظم العمور یې د مه په 21مه ورغوښتي وه په رسمي ډول یې ورته د سفارت د یو ډیپلوماټ په اړه ویلي چې په 40 ساعتونو کې یې له پاکستانه وباسي. او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د اسرائیلو سفارت دوه کارکوونکي په ډزو وژل شوي. اسوسیټډ پریس خبري اجازه راپور ورکړی چې د مه په 21مه ماسوتن مهال په واشنگټن کې د یهودي میوزیم مخې ته یو وسله وال کس چې فلسطین ته ازادۍ ورکړی نارې یې وهلې. د اسرائیلو سفارت پر دوه کارکوونکو یې ډزې وکړې او هغوی یې وژل. خبرونو لنډیز مو واورېده. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو ته چې د سند پولیس وایي د ناقانونه ګرځول شوي سندي ملت پال تنظیم جی ایس این قومي محاذ غړو پلویانو د احتجاج پر مهال د دې صوبې د کورنو چارو د وزیر پر کور برید کړی او سوځولی دی. پولیس وایي چې مظاهرچیانو په دادو او مورو بای پاس سړک موجود چې هوټلونه او دوکانونه هم مات کړي او پر قومي لوی لار روان ګڼ شمېر مړونکو گاډي سوځولي. بلخو په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو بیلابیل اتحادي مشرانو د مې په 21مه کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتي چې په دوه ورځو کې دننه دوی ته د شوي دغه تاوان معاوضه ورکړي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال نیاز علي راکوي.
دا سن صوبې د مورو سیمې د پولیسو مرستیال مشر ڈی ایس پی محسن رضا جنډان د مای په 21مه مشال لیډیو ته وویل چې د ناقانونه سندي ملت پال تنظیم جی ایس این قومي محاذ غړو او پلویانو د احتجاج په مهال د صوبایي وزیر داخله ضیاء الحسن لنجار په کور برید کړی او سوځولې دي.
سندھ کے شہر مورو میں جو ہے کل یہ ہوا ہے کہ
سندھ پر مورو خار کی پرون د مئی پشلما نا قانونا سندھی ملت پالا تنظیم جے سندھ قومی محاذ غڑو او پلویانو دا باسین پا اوبو دا جوڑی دون کو نهرونو پر زد لاریون کولو چی مظاهرچیانو او پولیسو ترمینز نخط وشوا. قهریدنی مظاهرچیانو دا دادو او مورو بای پاس سڑک موجود چای هوټلونو او دکانونا مات کڑا او پا قومی لوی لارا روان گنش میر مالولون کی ٹرالرونا دا تیلو ٹینکری وس وزولی او د سند صوبې د داخله چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار کور یې په بشپړه توګه سوځولې دی.
کو مکمل طور پر آگ لگ لگا کر دیا گیا.
نوموړي په وینا چې نن د مای په 21مه د دادو او مورو بای پاس د سیمو دکانونه او مارکیټونه تړلې دي. بلخوا د سند د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د مای په 21مه په مورو کې د تاوتریخوالي د پیښو نوټس اخیستې او د نوشیرو پیروز د پولیسو مشر ایس ایس پی نه یې د پیښې بشپړه تفصیل غوښتې دي. په خپور شوي بیان کې د سند صوبې وزیر داخله ویلي چې د امن او امان خرابونکو په ضد به سمدستي اقدامات وشي. نوموړي ویلي چې د عامو خلکو مالونو ته زیان رسوونکي شرپسند باید وپیژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. ضیاء الحسن لنجار تایید کړی چې د دوی کور ته اور اچولې شوې، ځینې کسان پکې هم جوبل شوي دي. بلخوا په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو بیلابیلو اتحادیو مشرانو بیا د مای په 21مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. ترانسپورټرانو د سن حکومت نه غوښتنه کړې چې په دوو ورځو کې دي د دوی د شوي تاوانونو پوره معاوضه ورکړي او د مورو د پیښې د ککړو کسانو په ضد دي قانوني ګامونه واخیستل شي. دا غونډې په محل د یونایټیډ ګوډز ترانسپورت مشر غلام یاسین خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې په مورو کې د دوی لس ګاډي سوځولې شوې دي چې پکې د تیلو ټینکرې او د مالونو نه ډک ګاډي شامل دي.
ګاډه خو ګاډه وسوځو هغه باندې لوټ مار هم کړی دی، کھاد وړي دي، نور ګاډیو پارس کھلاو کړی دي. نن نه سو هفته مخکې هم د دولس ورځې چې کوم د درنوا دی کې کروڑو خربو روپے نقصان ترانسپورٹ روته رسېدلې ده. ګورمنټ ته هم خامخا رسېدلې وي، مونږ ګورمنټ ته دا اپیل ده چې دا مونږ چې څومره تاوان رسېدلې ده مونږ ته د ازالاو کې ازالا نو شو، مونږ 48 غنټې د بعد خپل ګاډي به ودرو، مونږ تر نور لار نشتا.
نوموړي له حکومت غوښتنه وکړه چې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مؤثره او جدی ګامونه پورته کړل شي. دا غونډې په محل د آل پاکستان ترانسپورت اتحادی مشر غلام محمد افریدی بیا مشال لیډیو ته وویل چې په مورو کې د ګاډو سوځولو سره تر 50 تنه زیات نور ګاډو ته هم زیان رسولې شوې دي.
پرون په مورو کې چکم د شرپسند دي موله ګاډو ته نقصان رسولې ده، هغه نه علاوه تقریبا 60-70 ګاډو ته نقصان رسولې ده چې هغه شیشې وغیرہ مت کړی دي. تقریبا 3-4 ګاډو داسې نور دي چې هغه کې لوټ مار کړی ده، نو کروڑونو روپے نقصان کړی ده. نو حکومت نه دا مطالبه کوو چې بای دی ولا ازلا دی فوري تور باندې وکړل شي، کانی وی نمو به احتجاج خپل کاروبار باندې کی مو چکم دا شروعات خو به د کراچي نه کیږي. کراچي کې مستیه هاوس گورنر هاوس ولا گراو کو اغه نه بعد بن چې ګم د ټول پاکستان کې پرم در نویر کو.
ترانسپورټران وایي که حکومتي غوښتنی ونه منلی نو دوی به په ټول هیواد کې د تیلو سره د مالونو ترسیل هم بند کړي. بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیه جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د وزیر داخله کور او د خلکو گاډو ته اور اچول یو بزدلانه پیښه ده. هغه زیاته کړي چې د پیښې ککړ کسان به ډیر زر ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د نیرونو د مظاهرو تر سورو لاندې د شرپسندو دغه کړنه هیڅکله د منلو وړ نه ده. حکومت یې دا ډول احتجاجونه او د خلکو کورونه او گاډو ته زیان اړول نه مني. د سین حکومت ګامونه په دې اړه ډېر ښکاره او رانه دي. ډېر زر به د دې پیښو ککړ کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي، او هر څوک که په دې کې ککړ وي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي.
د اباسین پر اوبو د شپږو نوي نهرونو جوړولو په ضد په سند صوبه کې د تیرو سو میاشتو راهیسې په لویه کچه احتجاجونه شوي دي. دا احتجاجونه وروسته له هغې ختم شول چې د اپریل په 18 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یو غونډه وشوه، او بیا وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په شریکه یو خبری غونډه کې اعلان وکړلو چې تر سو ټولې صوبې په دې منصوبه راضي نشي تر هغې به دا منصوبه نه جوړیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موضوع تا کراچی زو پیښور تا د خبر پښتونخوا د خزانه وزارت لخوا مشال ډیو تا د مې په یو اجتماع ترلاسه شو معلوماتو تر مخه صوبای حکومت یو بیا له مرکز د بجلی د خالص ګټې او د شریکو ټیکسونو د ګټې د بقایجاتو د کول لپاره وفاق ته یو لیک استولی. په عین حال کې د مې په 13 د پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر مبرلی صاحب له وفاق د روان وفاقي بجټ نه وړاندې د نوي قومی مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو غوښتنه کړې ده. هم په دې مسله د پښتونخوا اعلی وزیر علي مین ګنډاپور د اپریل په 23 ویلي وو چې وفاق ورسره د نوي مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو په اړه خبره منلې چې د جون په میاشت کې د شریکو ګټو د شورا د غونډې د اجلاس په اجنډا کې د پښتونخوا صوبې بلابل مسلې شاملې کړي، خو تر دې د وفاقي حکومت د جون د میاشتې د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نیټه او اجنډا نه دی اعلان کړي. تفصیل غلام اوس راکوي.
د بجلی د خالص ګټې او د صوبو ترمنځ د ویشل کېدونکو ټیکسونو د بقایجاتو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقه د روان وفاقي بجټ نه وړاندې د نوي ان اف سي فارمولې د جوړولو غوښتنه هم کړې ده، ځکه چې په 2013 کې د قبایلي ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروسته د پښتونخوا صوبې آبادی او رقبه زیاته شوې ده، او د نوي آبادی په حساب د شریکي ګټې په پیسو کې د پښتونخوا صوبې برخه اوس زیاته پکار ده. په مالیاتي چارو نظر لرونکي شینون کې وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده، او را روان وفاقي بجټ ته ډیر لږ وخت پاتې دی، او په دې لږ وخت کې دا مسلې نشي حل کېدلې. په پیښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
ډیر زیات ضروری دی چې کوم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ دی
د دې چې اجرا نه شي نو خدا خبر پښتونخوا به محروم وي. بل دویم اهم خبره دي کدا چې دا دومره زر به ممکن نه وي چونکه بجټ د پسر باندې راغلی دی څو ورځې پکې پاتې دي او د جون کې چې کله دا فیډرل بجټ پیش کیږي بیا د صوبو بجټ پیش کیږي نو زموږ له خیال چې په دې دوه هفتو کې به وفاقي حکومت د دې خبرې جوګه شي یا به هغه دا ضروري وګڼي او هغه به دا ان اف سي ایوارډ راوغواړي او هغه به نوی ان اف سي ایوارډ اجرا وکړي.
په پېښور کې خبریال او شنونکي سیف الاسلام سیفی وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په وجه هم په تیر مالی کال کې د واجباتو د ادایګۍ معامله د ځن ښکار وه.
په دې هکله خو ګورئ خیبر پختونخوا چونکې وفاق سره ورکینګ ریلیشن شپ پورا توګه باندې مثالی نه دی دا هغې په وجه د پیمنټس دا سلسله چې دی دا ټول کال چې دی دا ډسټرب وه. هسې خو اوس پرونی خبردار چې ان اف سی ایوارډ په حق لا باندې دا انډرسټینډینګ پیدا شوی دی د وزیر اعلی او د وزیر اعظم ترمنځ سنا سو د اګیانی مدیفات طرف نه صوبې ته وشي او کم دغه چې دی سخت موقف دواړو ترمنځ هغه کیسه د ښکاری مسالې د حل طرف ته شیدې پیشرف متخکاری نو باقی خو ډیرو شیرو باندې اتفاقی رائے نه دا راغلی سو پورې چې هغه باقاعده هغه باندې غټې فیصلې نه شوي لکه د نت هایډل کم هغه انکریز خبره چې دا یا د ټولو بقایا جاتو یا د سابقه د قبایلي اضلاعو د ایسی په مت کې چې کم اناؤنسمنټ شوي نو هغه باندې خو پوره عمل درآمد مشکل ښکاری.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په اسلام آباد کې د اپریل په میاشت کې د سند او پنجاب صوبو ترمنځ د نوې نهرونو جوړولو په مسله د رابلل شوی شریکو ګټو د شورا د غونډې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې مرکز ورسره منلی ده چې د جون په میاشت کې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه به رابلل کیږي او په هغه غونډه کې به د پختونخوا صوبې د نوې ان اف سی ایوارډ په غوښتنه او په ځینو نورو غوښتنو خبرې کیږي. تر دې دمه د وفاق چارواکو د پښتونخوا صوبې د بقایاجاتو او د نوې ان اف سي فارمولې د جوړولو لپاره د مشترکه مفاداتو د کونسل د جون د میاشتې د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د مئی په 13مه نیټه په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې د را روان وفاقي بجټ نه وړاندې د نوې مالیاتي کمیشن فارموله جوړه کړې شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د غوګستي اوس راځي بلی موضوع ته د خبر پښتونخوا د صحت کارکونکو د میل یو شته مې رئیس د صوبای اسمبلی ودانې مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی سره د خپلو بچو پرون مظاهره هم وکړه. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې په نوکریو کې به ترقي ورکوي خو تر دې دمه یې دغه ژمنه پوره کړې نه ده. دوی وایي د 2013 کال راهیسې د نوکریو مستقل کېدو او د تنخواګانو زیاتېدو لپاره یې وخت په وخت مظاهرې کړي. بلخوا د صحت څانګې چارواکي وایي چې د مظاهرچیانو د دې غوښتنو لړ کې په عدالت کې یو کیس هم روان دی. نوموړي نور وضاحت ونه کړ خو زیاته کړه چې د تنخواګانو مسله به یې زر هواره شي. تفصیل د عظمت ریشا په دې راپور کې.
دا د خیبر پختونخوا د صحت کارکونکو دی چې د مئی په یوشتمه د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. مظاهره کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو د صحت د مختلفو څانګو نارینو او زنانو سره د خپلو ماشومانو ګډون وکړو. د لیډی هیلت ورکرز د اتحادیې مشرې عشرت ملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د ترقې ژمنه کړې وه خو تر اوسه غوښتنې نه دي منلې شوې.
په 3 اکتوبر موږ درنه وکړای چې موږ ته مولولي په پراخ کړی شي لاړو کور ته موږ دې تر اوسه پورې په 5 سکل کې ناسو نو موږ ترې انیشلی 9 سکل راکړی شي ځکه چې مخکې ورکړی شي دي نورو ته زمونږ چې کمیلې چې سوین اگې په 7 سکل کې وی لاړو 11 سکل ته او اگې په سینیارټی باندې 16 ته لاړو موږ چې دې موږ په 5 کې په 5 کې پاتې شي نو موږ ترې انیشلی 9 راکی او داګې نه دي په سینیارټی دې موږ ته 15 پورې سکل راکړی شي زمونږ د کم نو ایچ پی خو اندې دي داګې ریګولایزیشن کم دې هغه دی وکړي شي او داګي بند تر هغه نه چې دې لکه فائنانس نه ریلیز کیږي او دلته کې چې افسران کم ناشتي اګي هغه تر هغه نه چې اوس هم د سلور میاشت تر هغه نه داګي بند پرتی دی نو سو پیری چې دې نمنګ لاړو رقم وکړو او کله وي اوس وی چې دغه کم سیکټری هغه ته دې تر چا ته انګلند کې ناشته کم ورکر دې داګي تر هغه نه داګه په وجه بند دي.
دا مظاهر چانو په وینا چې حقوی له 2014 راسي د نوکرو د مستقیل کېدو یا پخېدو د ترکه او د تنخواګانو لپاره احتجاجونه کوي خو حکومت یې غوښتنې نه مني. لیډی هیلت ورکرز ویل چې د کرونا پولیو او نورو هر ډول بیړني حالاتو پر مهال دوی له ټولو مخکې کار کوي خو د دوی برحق غوښتنې لپامه غورځول کیږي. احتجاج کې شریک د دین نه راغلي لبنا خان مشال ریډیو ته ویل چې له درې میاشتو ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې چې د وجید بیت معاشي ستونزې ورمخه ته دي.
زما خدای تم کال زمانه مخکې پته نه لري چې څومره دی هغه د هغه به څوم کال رواني چې مونږ دغه په پراجي کار کوو مونږ پرمننت کینا په تنخواګانو پسې مونږ لکه زو ډی ایچ او لا کله ډی سی کله یو ځای کله بل ځای دی په خبر تم څو څو پیر مونږ راغلی یو لکه اسی د لاسره کې او بس بیا خبره لاړه راشو خلاص شي ځکه چې یو مزدورم چې مزدوري وکي نو ما خام خپل بچو لا دیاړي خو هیڅ زمونږ د دیاړي مال نم بدتر حالات دي ځکه چې هغه تنخواه چاته میلاو شي نو خپل روټین دغه خو پیروان کی کنه ار پیر لکه سلور سلور میاشتې بندي به چرته یو راکی به دوه راکی به یو راکی نو هغه په موږ دومره قرضونه جمع شوي چې لکه مونږ هیڅ روزمره کار پینه دی کړ بس راوالو په قرضونه کې اکثر څوک هغه ښځې چې دینو خاوندانې بیروزګاره دي همدغې ته کاته دي لکه دسې یو په تیر جون کې داسې جینکۍ راغلې چې هغوی فرنیچرې خرڅ کړي دي چا کورونه خرڅ کړي دي د کور سامانونه هغوی خرڅ کړي دي نو لکه نن که هغوی په پردو کورونو کې اوسېږي د هغوی سا کرایم نشته لکه د خپل کورونو ورسته نه هم د هغوی ځان خلاص کړو.
د احتجاج پاړه د صحت یو چارواکي او د لیډی هیلت ورکرز کوارډینیټر ډاکټر هیزر خیات مشال ریډیو ته ویل چې د مظاهرچیانو د ترکه او د نورو غوښتنو پاړه عدالت کې کیس روان دی. د نوموړي په وینا چې مظاهرچیانو ته به د تنخواګانو ستونزه زر حل کړي
او دا چې کوم دی له پی سی 1 د ویژن د ترې چې د پی سی 1 د ویژن تر اچو او چې د اوسو سره د خوشي نو په بنټ کې دی او بیا شته په توګه هغه مخالي
دا کال 2023 د فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت د 12000 زیات د صحت کارکونکو ته ترقی ورکړې و چې پکې د 7500 زیاتې لیډی هیلت ورکرز په خپل زوړ سکیل پاتې شوې او 10% ته وم او 10% ته نه هم گریډ ورکړې شوې. د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرز د اتحادی په وینا چې په صوبه کې د 14000 زیات لیډی هیلت ورکرز نوکری کوي چې پکې 12000 پخې او 14000 زیات په کنټریکټ کار کوي. دا مظاهرچانو په وینا چې د غوښتنو منلو پورې باید د خیبر پختونخوا د ودانې مخې ته احتجاجي پرلت روان وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستی او سرزو یو بلې موضوع ته. د پاکستان ترک انصاف ګوند مشر عمران خان دا مهال په زندان کې دی. پر نوموړي د درغلي تورونه دي چې هغه یې ردوي. بل پلو د یاد ګوند نور مشران وای له پوځ سره خبرو اترو او جوړجاړي ته تیار دي خو د واکمنو سیاسي ګوندونو سره خبرې او مذاکرات کول نه غواړي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې دوی په وینا د ملک د اختیار واګې د پوځ په لاسو کې دي. شنونکي وایي ترک انصاف له پکار دي چې له جمهوري قوتونو سره خبرې ترې جاري وساتي او د مذاکراتو لار دې نه بندوي. تفصیل د مشر ډیو خبريال شبیر مجان کوي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت سره د مذاکراتو دروازه بند کړې ده ولې پوځي اسټابلیشمنت سره نه. مینیستر ګوهر د اډیالا زندان بهر د نه په ورځ د عمران خان سره د لیدو کتلو ورستو مطبوعاتو سره دا خبرې کړې دي. دا چې د سیاسي حکومت سره خبرې نه کول او بیا پوځ سره د خبرو کولو خوښي ښکاره کول نو شرونکي سوایي. پېښور کې خبريال او شرونکي شمشاهد وایي چې د پی ټی آی کې جګړه ده او که خبره ترې هغه د پوځ سره وي او اوس هم دي.
نو یاد پی ٹی آئی لڑمبے اور دینا د پوج سر خبر اتری وی د دی جګړه هو د پوج سر وا او دی کی ان ډایریکټ رابطه ډیر زیات وی د جدا خبر د چا کامیابی دینه او سم دی چې کوم دی نو د حکومت په کیسو کردار نشته. کو په عمران خان باندې کیسونه دی او کو هغه باندې د ټوله مسلې د پوج سر دی او د پوج هغه یو طرف ته خواږي کله و چې موږ د حکومت سره مذاکرات بن شو او په بل ډول باندې بیا اعلان وکړي چې موږ حکومت سره یا د ملټری اسټابلیشمنت سره مذاکرات کو. د بد مرغه مسله دا سره چې د ترمنځ پی ټی آی کې هغه سیاسي شعور لکه کمې دي نو په دې دلته کې مسلې لګې ډیر زیات دي.
دا چې پاکستان تحریک انصاف د سیاسي ګوند په هیڅ ولې سیاسي حکومت لا منځو باسي او نیغ پنیغه د پوز یا اسټابلیشمنت سره خبرو ته لمړیتوب ورکوي. دا ګوند مخکخ او د 400 نه د قومي سمنه غړي ملک انور تاج وای
مین ریزن دا دی چې یو خو اختیار نشته دی حکومت سره، اختیار ټول اسټابلیشمنت سره دی. او بل خبره دا ده چې دوی حکومت سره ته مذاکرات کوي نو صرف ټایم ګیننګ کوي، چې کله حالات دوی ته خراب شي نو صرف ټایم ګیننګ لپاره مذاکرات او خبرو کوي، بقایا دوی مذاکراتو کې انټرسټیډ نه دي. که دوی سره اختیار وي دوی به داسې سټیپس اخیستې وي چې هغې کې موږ ته معلومه شوې وي چې او دا اختیارمند دي.
دا چې پاکستان پوز د پاکستان تحریک انصاف سره نیغ په نیغه خبرو ته تیار دي او که نه، ځکه وړاندې وختونو کې هغوی د داسې کولو نه ډډه کړې وه او ویلي وو چې سیاسي کارونو کې دوی هیڅ لاسوهنه نه لري. نو د پښتون ډیجیټل خبری چینل په پیښور کې مشر او خبریال کاشف الدین سید وایي
تر څو پورې چې د اسټابلیشمنت سره د خبرو نه تحریک انصاف د دینه مخکې هم وخت په وخت باندې هم دغه خبره کړې ده چې هغې د اسټابلیشمنت سره خبرې کول غواړي، یا هغې دا وایي چې هغې د هغه چا سره خبرې کول غواړي چې کومو خلکو سره اختیار دی. خو تاسو ته بیا دي چې د اسټابلیشمنت د طرف نه، او بیا ظاهره خبره ده چې موږ دلته کې اسټابلیشمنت خبره چې کوو نو د هغې نه زمونږ مقصد او مراد هغه عسکري قیادت دی. عسکري قیادت وخت په وخت باندې د دې خبرې چې دی نو باقاعده وضاحت هم کړی دی او دای ویلی هم دي چې هغې هیڅ قسمه داسې حوالې سره خبرو ته تیار نه دي او دوی دې د حکومت سره خبرې وکړي.
مرسته ګوهر او د ګوند نور مشرانو خبریالانو سره خپلو خبرو کې ویل چې ممکنه ده چې دې اونۍ کې د دوی د ګوند مشر عمران خان زندان نه راخوشه کړلی شي، ځکه کې سونه پرې د دروغ او سیاسي دي. خو بیا د پاکستان مسلم لیگ نن مرکزی حکومت مخکخ عرفان صدیقی په دې بابله دریز مطبوعاتو له ورکړې چې یو تن ته په ځانګړې توګه هیڅ خصوصي رعایت په قانوني توګه نشي ورکولی. عمران خان د خلاصون یوازنۍ لاره عدالت ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ډیو د غوږ استه اوس راځو د تاج پاکستان حکومت د پوز مشر جنرال اسیم منیر ته د فیلډ مارشل رتبه ورکړې ده. د وفاقي کابینې او دفاع وزارت د اعلامیو تر مخه هغه ته دغه رتبه د هند سره د اوسنۍ شخړې په وخت د ښې کارکردګۍ ښودلو په وجه ورکړه شوه. اسیم منیر له ایوب خان نه پس په پاکستان کې دویم جنرال شو چې دغه رتبه یې ترلاسه کړه. په هند کې هم تر اوسه پورې دوه جنرالانو ته د فیلډ مارشل رتبه ورکړل شوې ده. شرون کې دې ته څنګه ګوري تفصیل اسلام آباد د رشید ټک په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ته د فیلډ مارشل رتبه ورکړه. دا پریکړه په شلمه مئی د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وفاقي کابینې د غونډې نه پس د شپې د دفاع وزارت په دې هکله یوه امرنامه هم جاري کړه چې د روانې میاشتې د پیل په ورځو کې د هند سره د شخړې په وخت د ښې کارکردګۍ ښودلو په وجه جنرال اسیم منیر ته د فیلډ مارشل رتبه ورکړل شوه. او هغه د جنرال ایوب خان نه پس په پاکستان کې دویم کس شو چې فایو سټار یعنی د پنځو ستورو جنرال شو. پخوا داسې فکر کېدو چې د فیلډ مارشل رتبه هغه کس ته ورکول کېږي چې په جنگ کې د دوو نه زیاتو هیوادونو د پوځونو مشري کړې وي. خو د پاکستان پوځ یو لوړپوړي افسر مشال رډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دا تصور ځکه پیدا شوی و چې په نړیوالو جګړو کې ډېر هیوادونه ښکېل وو او کومو کسانو ته چې د مارشال رتبه ورکړل شوې وه لکه رومیل، مونټګومري او یا نور، نو هغوی د خپل پوځ سره سره د اتحادي هیوادونو د پوځ مشري هم کړې وه. خو دا ضروري نه ده صرف د خپل هیواد د پوځ مشري په خط توګه کولو سره هم یو جنرال ته د مارشال رتبه ورکول کېدای شي. د مارشال رادیو ته د پښتنې په ځواب کې چې د هند او پاکستان ترمنځ خو عام جنگ نه دی شوی، صرف د توغندیو بریدونه شوی دي، نو بیا څنګه جنرال اسیم منیر ته د مارشال رتبه ورکړل شوه؟ د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر اوویل چې د فیلډ مارشل جوړېدو لپاره په عام جنگ کې برخه اخیستل هم ضروري نه دي.
جنگ ختم شو، دشمن کما دغه اوفنسیو هغه بلانک شو.
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف چې د پوځیانو په سټاف کالج کې لیکچر هم ورکړی دی د حکومت د دې پریکړې په اړه مشال رډیو ته وویل.
دا داسې څه فیصله نه ده د ستاینه وکړل شي ولې څه جنګونه رومانټیسایز کوون او په بنیاد داسې غټې رتبې ورکوون داسې دینه زده کړه نه کېږي. پاکستان له اوس هم حالت جنگ کې ده، دا یو نیو نارمل روان ده. بجای په دې سمون دې ته د فیلډ مارشل او داسې رتبې حق ورکو. وجه دا ده داسې خو به هر یو سړی بس خپل کار بو وکی او بیا وی چیر اوس ماته دې اجر سمبولیک ویلیو کې راکا. صرف پاکستان باندې ملک کې داسې کې دیشي کمزې جمهوریتي کمزې کې پارلیماني الته کې داسې عہدے چاہتا ورکون یو ډیر ڈیبیٹیبل سوال دا، کیونکہ پاکستان کی امریت تا مدن تا کی دچا پلاس کی طاقت تا آغا جانتا فیلڈ مارشل نا جانتا ہر سویلے شی.
تر دې وړاندې په پاکستان کې جنرال ایوب خان ځان ته پخپله د فیلډ مارشل رتبه په کال 1959 کې ورکړې وه. هغه وخت د خپل حکومت وو او جنگ هم نه و شوی. په هند کې هم دوه جنرالانو سام منیکشا او کونډیرا ایم کریاپا ته د مارشلای رتبه ورکړل شوی دي. فیلډ مارشل د پوځ تر ټولو لویه رتبه ده او یو مارشال تر مرګه یونیفارم اغوندي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
اردوونکو د مه په شلمه په پکتیا کې د کتاب اونۍ د منځنۍ په پار ګردیز خار کې د کتابونو یو ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون د اطلاعات او کلتور ریاست په خار کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو لخوا جوړ شوی. سلګونه ټوکا کتابونه په کې نندارې ته ایښودل شوي وو. د نندارې تابعه کوونکو د دې پروګرام مخې په ټولنه کې د کتاب لوستنې کلتور پرمختیا او د لیکوالانو څېړونکو همدارنګه د خپرندویو ټولنو تشویقول یاد کړل. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
دا ځل د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د کتاب اونۍ د نمانځنې لپاره د ښار د کتابونو عمومي مارکېټ ټاکل شوی و او په دې ځای کې ګڼو د کتابونو خپرندویو ټولنو، کتاب پلورنځیو او د اطلاعات او کلتور ریاست د عامه کتابتون مسؤلینو سلګونه کتابونه نندارې ته ایښودي ول. د برنامې تابعه کوونکو ول غواړي له دې لارې خلکو ته دا فکر ورکړي چې په ټوله کې یو پرمختللی او سوکاله ژوند د کتاب لوستنې او پوهې له ترلاسه کولو پرته ستونزمن او حتی ناممکن دی. د پکتیا د عامه کتابتون مشر عبدالرحیم مشال رډیو ته ویل
درکم ته نندارتونونه جوړول په ځوانانو باندې یا هغو لوستو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي. دیغو مینه له کتاب سره ډیره زیاته پیدا کیږي. نو دغه سی نندارتونونه باید موږ ولسوالیو ته هم وغځو چې هغلته په ولسوالیو کې ځوانانو ته یو زمینه د کتاب لپاره برابر شي او هغه په دې برخه کې دوی مطالعه وکړي.
یاد نندارتون ته یو شمېر زده کوونکي هم ورغلي ول او ویلي دا پروګرام دوی لپاره په دې ګټور دی چې د مکتبي کتابونو سربیره دوی آزاد مطالعه ارزښت او اړتیا ته هم متوجه کیږي. یو تن زده کوونکی سیف الله حسن ویل
موږ چې کله ترازو نیو پیکر سره راځو ځکه چې هلته کتابونه ډېر زیات دي، ډېر نور مختلف مختلف بڼې لري. مطالعه موږ کوو، څخه موږ اخسا کوو چې موږ راتلونکی جوړوي. همدارنګه کله چې یو شاګرد نور لیسو راځي دلته مطالعه کوي، هغه سره د ده ډېر مثبت پرېکړه ورکوي د دې لپاره او د دې لپاره راتلونکی هم جوړیږي.
د پکتیا یو بل زده کوونکی رفیع الله زینم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د زده کړو په خوا کې دوی لپاره آزاده مطالعه اړینه بولي.
که چیرې موږ غواړو چې ځان په علمي معیار برابر کړو، د نړۍ سره ځان برابر کړو، موږ او تاسو باید مطالعه وکړو، تعلیم باندې باید فوکس وکړو. او که چیرې فکر وکړو په مکتب کې موږ او تاسو ته ډېرې داسې هغه خودل کېږي مضامین لکه جغرافیا سوا، کیمیا سوا، یوازې دا نه دي مهم. موږ تاسو ته که چیرې یو څوک غواړي چې په آزادانه ډول باندې ځان جوړ کړي، نو دی باید څه وکړي؟ آزاده مطالعه وکړي.
د مطالعې یو شمېر مینوال بیا دوی لپاره د کتابونو لوړه بیه د یوې ستونزې په توګه یادوي. خو د کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو غړي یې لامل د کتابونو پر واردولو لوړې مالیې یادوي او وایي که مالیات لږ شي د کتابونو بیه به ورسره راټیټې شي. یونس چې په پکتیا کې د کتابونو خپرندویو مرکز لري وایي
او موږ غوښتنه د دولت څخه دا ده چې په کتاب باندې مالیه کمه کړي، علم ته توجه وکړي، پوهنتونونه مدرسې فعاله کړي، شاګردان وجذبوي. همداسې موږ ته مالیه کمه کړي، موږ کتاب خلکو ته تخفیف ورکړو، ښه ارزانه بیه ورکړو.
د پکتیا روړ اند د خلکو اقتصادي ستونزې منی خوای کچیر ځوانان لږ وخت کتاب تور کی او د ټولنیز میډیا د لګښتونو یو برخه د کتاب پرانی ول ولګوي راتلون کی تبه ډیر په ګټه تمام شي. د پکتیا اوسیدون کې احمد رضا مظلومیار وای
سر د شکایت کی اقتصاد خراب ده سید اقتصاد هم خراب وي ولې هغه پیسې دوی په سوشل میډیا ورکی یا په انټرنیټ ورکی یا په یو کارت باندې ورکی کنه که دغه پیسې دوی په یو کتاب باندې ورکی او ځان لپاره تسمکات وټه کی د بړ وګوره
که څه هم د کتابونو نمانځنې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود دي خو په افغانستان کې هم له یولسو کلونو راهیسې د کتاب اونۍ نمانځنې پیل شوي چې پکې خلکو ته د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا د عامو پوهاوي پروګرامونه جوړیږي. د کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا په اوس کې د خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله د کتابونو پېر او پلور کمرنګه شوی او د کتاب لوستنې بهیر هم اغېزمن شوی دی.